د ورځې درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زمو هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د پاکستان پارلمان پر پریکړه د متحده عربی اماراتو د وزیر د عکس العمل د بلوچستان په کوټه کې د مزدورانو د وی اتحادیې د احتجاجي مظاهرې د ماشومان د تعلیم په برخه کې د خیبر پختونخوا حکومت د نوي اقدام او هم د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود قبایلو د یوې جرګې په اړه رپورټونه لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ونیس پروګرام د مشال مرکه هم درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. متحده عربی اماراتو د ایمن پښخړه د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو پر ضد خبرداري ورکړې ده. په کونړ کې ډرون برید لري وسلوال وشلې دي او نن په لیبیا کې د جنوبی کوریا په سفارتخانه برید شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. متحده عرب اماراتو د یمن په معاملې د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو پر ضد خبرداري ورکړې ده. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد کرکاش تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه خبرداري ورکړ چې د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته ګرانه پریوسی او باید چې پاکستان د لړکی لمنځنی ختیځ سره د خپل ستراتیژیکي ګټو په بنسټ خپل دریز روښانه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم پر سنوتا ویلی دی چې د متحده عربی اماراتو د خارجه چارو وزیر د بیان پړه پر رسمي توګه پاکستان ته سن دی ویل شوی نو ځکه پر دې معاملې سویل به د وخت نه مخکې وي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وجل شو شلو مزدورانو مړی پنجاب او سند صوبو کې خپل سیمو ته رسول شوی دي. پرین په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشو چې پکې د دې صوبې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په شمول یو شمیر اعلی چارواکو ګډون وکړ. هلته په کوټه کې پرین واسیګر د مزدورانو اتحادی دغه مزدورانو د وژنې خلاف مظاهره وکړه. د حکومت نه دې لړکی د امنیتي کمونو پورته کولو غوښتنه هم وکړه. د یادې اتحادی مشر محمد رمضان اچکزی پرین مشال لیډیو ته وویل
موشو تقریبا د ډیرو کلو سره د دې د فارغ په احتجاج کو او امید کوم چې دا حکومت چې دا راغلی د جمهوریت د خلکو په وټو دی دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرستی. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړه کیږي او دا حکومت چې دی د دې سره د دې ترجیحات نسته.
د خالی په ورځ د تربت په ګوګدان سیمه کې په وژل شوو مزدورانو کې د دیارلسو تنو تعلق د پنجاب رحیم یار خان او د وو تنو تعلق د سند صوبې حیدر آباد سیمې سره وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دا کالی د صوبې د سکولونو د بنیادی سهولتونو لپاره 8 ارب روپۍ مختص کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې دا مهال په صوبه کې د شاوخوا 15000 سکولونو دیوالونه او د تقریبا 8000 سکولونو کې د بجلی انتظامات نشته. نوموړی وایي د دې لپاره د 3 ارب روپو ضرورت دی. بلخوا د حیات آباد په یو سکول کې یو زده کوونکی نن مشال لیډیو ته وویل چې په سکولونو کې د بنیادی سهولتونو نه لرلو له وجې مشکلات لري.
د موږ سکول ډېر تکلیف دی او سباران موږ نه سکول پاتې کې سمر چې موږ له چوټي راکړي او نو بوشته د خلکو دغه وطن نه موږ اوبه راوړو. موږ سکول د سکول موږ ته جوړ کړل موږ دا تکلیف ده. هر ورځ موږ بیماری کو د مر لراشه موږ دی بیمار بیمار یو کنه او موږ هر څه تکلیف ویجه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو د استاد کور په کور نومي کمپاین په ترڅ کې به په لکونه ماشومان سکولونو کې داخلوي چې پکې به زیاته توجه جینکو ته ورکول کیږي. افغان ولسمشر پر اوزګان ولایت کې د ماشومانو د حفاظت سیف دی چلډرن تنظیم د کارکونکو وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. پرون له ارګ څخه په خبرې شوې یو اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي دي چې د عامو خلکو او په تېره بیا د خیریه ادارو د کارکونکو تختول او وژنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. تېره ورځ تر اوزګان په مرکز ترین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د اغو 500 تنو کارکونکو مړی موندل شوي وو چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوي وو. په کونړ کې ډرون برید لري وسلوال وشلې دي. د کونړ ولایت امنیه کمانډان جنرال حبیب سید خیلی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د پیچدرې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په ډرون برید کې د یو طالب کمانډان فرمودین په ګډون 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په لغمان کې وسلوالو یو طبي مرکز یا کلینیک سوځولی دی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشال لیډیو ته ویلي دي تېره شپه نامعلومه وسلوالو د لینکر ولسوالۍ د کندیګل په سیمه کې یو کلینیک په بشپړه توګه سوځولې دی. د یادې پیښې په اړه وسله والو څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ایران هغه خبرونه رد کړي دي چې ګنی د یمن په ښار عدن کې د اپریل په لسمه مقامي ملیشو د ایران دوه پوځي سلاکاران نیولې دي. د ایران فرض خبري اجانس ته د هیواد د بهرنیو چارو د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله پرون ویلي دي چې دا خبرونه رښتیا نه دي، ځکه چې د ایران امنیتي ځواکونه په یمن کې نشته. رپورټونه وایي چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي وفادار ملیشو ادعا کړې چې دوی د ایران دوه تنه چې حوثي یاغیانو ته مشورې ورکولې نیولې دي. نن د لیبیا په سرخار ترابلس کې نامعلومه وسلوالو د جنوبي کوریا په سفارتخانه برید کړي چې پکې دوه ساتونکي وشلي او یو ژوبل کړي دي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په دې پیښه کې د دوی د عملی یو تن ته هم زیان نه دی رسیدلی. یاد وزارت زیاتوي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید هدف سفارتخانه وو او که امنیتي ساتونکي. تر اوسه د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړې ده. په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو 500 کالونو کې په اول وار د لا پای خبرې اترې کیږي. د شخصي ملاقات چې په پاناما کې د امریکایي براعظمونو د هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې ترسره شو، صدر اوباما یو تاریخي ملاقات بلل دي. خو نوموړي دا هم وویل چې د کمیونیست مشرتابه په قیادت کې چلیدونکي دغه هیواد باندې به د جمهوریت او انساني حقونو لپاره فشار جاری ساتي. صدر اوباما زیاته کړه چې لا به هم د کیوبا او امریکا ترمنځ غټ او مهم اختلافات موجود دي، ځکه چې امریکا به په کیوبا کې د جمهوریت انساني حقوقو غوښتنه کوي او کیوبا به په امریکایي تګلارو نیوکه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پارلیمان پر دې قرارداد چې حکومت دې د یمن په معاملہ کې بے پرې او سولې رول ولوبوي، د متحده عرب اماراتو یو وزیر له غوسې ډک عکس العمل خوده لري. چارو یو شنونکي وایي د پاکستان پارلیمان دغه پریکړه خای په عربي هوادونو کې د پاکستانی کارګرانو ژوند او کار روزګار اغیزمن کړي. د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې د وجل شو شلو مزدورانو مړی نن دغه په خپل کلو کې خاورو ته وسپارل شو. په کوټه کې د مزدورانو یوې اتحادیې احتجاجي مظاهره وکړه او پر حکومت یې لدې عمل چې د غوي امنیت یې نه دی خوندي کړي د مظاهره چانو دغه نیوکې وکړي.
د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړ کیږي او د حکومت د دې سره د دې ترجیحات نسته.
او د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې سکولونو ته د زیاتو ماشومانو لیږلو لپاره د کور په کور استاد په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي حکومت باید سکولونو ته بنیادی اسانتیا ورکولو غم خوري.
25 لاکھ مسلمان اسکولوں نے نبار دی، تاکہ 60% مسلمان دی اسکولوں کی بیسک فیسلٹیز نشتا.
ونیس پروگرام د مشال مرکا هم اوری ہلدا ل مشال ریڈیو سروس. دا هم ولنه رپورٹ د متحده عربی امارات د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پارلیمان پر دې پریکړه چې د یمن په معاملہ کې به دغه هیواد به طرفه پاتې کیږي نیوکه کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې پاکستان به د خپل دغه پریکړې خرابې پایلې وویني. د پاکستان د پارلیمان غړې غونډې یو قرارداد منزور کړي چې په کې له حکومت غوښتي چې د سعودي عرب په غوښتنه یمن ته لپوز لیګل څخه ډډه وکړي او دغه شخړې د سولې حل لپاره سفارتي حل ځلې وکړي. دا چې د چارو شنن کې د متحده عرب امارات د وزیر دغه بیان ته څنګه ګوري له اسلام آباد بعید احمد الله په رپورت کې وایو.
د متحده عرب اماراتو د بارانو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د یمن په شخړه باندې د پاکستان بے پری دریس په لوړ قیمت تمام شي. پاکستان باید له منځنی ختیځ هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریس روښانه کړي. نوموړی وایي چې دا ښکاري چې د اسلام آباد او انقرې لپاره د خلیجی ملکونو پر ځای د تهران اهمیت زیات دی او د پاکستان او ترکی مبهم او متضاد رائے واضح ثبوت دی چې د لیبیا نه تر یمن پورې عربي نړۍ امنیت ساتل یوازې د عربي هیوادونو ذمہواری ده او د گاونډي ملکونو لپاره دا بحران په اصل کې یو امتحان دی. بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان تسنیم اسلم د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر بیان په حق له پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې تر دې دمه د بیان په حق له څه نشي ویلی ځکه چې ورسره په دې اړه پوره معلومات نشته. د نوموړي په وینا چې په اخباري بیانونو څه تبصرې نشي کولی ځکه چې تر اوسه د یو ای خارجه وزیر د بیان په سرکاري کچ تصدیق نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وینا وه.
پاکستان
مشال ریڈیو چکلا د نوموړي نه تپوس وکړو چې د یو ای د خارجه وزیر د دې بیان وروستو څومره امکان دی چې پاکستان به په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راولي. د یادونې دا چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پارلمان په متفقه توګه منظور کړی شوی قرارداد کې حکومت ته ویلي وو چې پاکستان دې په شخړه کې بې طرفه اوسي او جنگ بندۍ لپاره دې په سفارتي کچ خپل کردار ولوبوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو چارواکي وایي پرون چې د بلوچستان په تربت سیمه کې کوم شل مزدوران وژل شوي ول هغه څخه دیارلس تنه د پنجاب او وو د سند صوبې دي چې مړي خپل کلو ته لیږل شوي دي. په همدې حال کې په کوټه کې د مزدورانو اتحادیې د احتجاج په کولو سره پر حکومت د امنیت د خرابۍ له وجې سخت تنقید کړی او ترې غوښتي چې د مزدورانو ژوند خوندي کړي. په دغه اړه اورو د خدای نور ناصر رپورټ.
د تربت په ګوګدان سیمه کې د خلیفہ ورځ د وجل سبي او شل مزدورانو مړی خپل خپل پلرنۍ سیمو ته رسولي چې دیارلس مړی او درې ټپیانې د پنجاب رحیم یار خان ته او اوه مړی د سند صوبې حیدرآباد ښار ته رسولي دي. تر دې مخکې چې دا مړی په هیلیکوپټرو کې خپل خپل سیمو ته استول په تربت کې د ټولو وجل سبي مزدورانو اجتماعي د جنازې مراسم تر سره سوچې پکې د بلوچستان د وزیر اعظم ډاکټر عبدالملک بلوچ په شمول یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود. د صوبې د اطلاعاتو د وزیر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ کې یو پلاوی هم له دې مړیو سره رحیم یار خان ته رسېدلی تر څو د بلوچستان حکومت لخوا د وژل سبيو مزدورانو کورنیو ته د حکومت د خواخوږۍ پیغام ورسوي. زیارتوال له رحیم یار خان څخه د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل د دوی د حکومت له راتګ سره په صوبا کې د امنیت وضع ښه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
لیکن دا واقعات لا تر اوسه پورې مکمل له منځه نه دي تللي. زموږ د بې ګناه انسانانو د مرګ
بلې خواته په کوټه کې د خالی په مازدیګر ګڼ شمېر مزدورانو چې سره بیرغونه یې په لاس کې وه په تربت کې د مزدورانو د وجلو پر ضد یې احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو ټول مزدوران هغه که د پنجاب دي او یا هم د بلوچستان ټول سره یو بلل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دي د مزدورانو د ژوند د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. محمد رمضان اڅکزای چې د مزدورانو د اتحادیه مشر دی مشال رادیو ته د دوی د احتجاج په حق له داسې ویل
موږ خو تقریبا د ډیرو کلو سره د دې د فارغ په احتجاج کوو او امید کوو چې د حکومت دا به یو داسې حالات پیدا کړي چې دلته به د ژوند هغه مقاصد د عام شهریان د پرستی. لیکن د افسوس خبره ده چې ورځ په ورځ خلک مړ کیږي او د حکومت چې د دې سره د دې ترجیحات نسته.
رمضان اڅکزای وایي تر دې وړاندې هم په بیا بیا بلوڅو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو د پنجاب، خیبر پښتونخوا او سند صوبو سره تعلق لرونکي مزدوران وژلي، خو دده په خبره د دوی قاتلین یو هم سزا سوی نه دی. کله چې مو له رمضان اڅکسي څخه په بلوچستان کې د مزدورانو د کار او ژوند په اړه وپوښتل، نو ځواب یې په دې ټکو کې راکړ.
د انساني ژوند څه دی؟ د هغو د تلخ دی. دلته صرف یو سردار خان، مولوی صاحب او سرمایهدار جاګیردار د دې ژوند او د دې برابر دی. نور انساني ژوند یا د دوی تعلیم یا د دوی سیاست یا د دوی روزګار یا د دوی د ژوند هغه په دې بېخي پات دی.
د احتجاج کوونکو مزدورانو د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبایي حکومت او امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل، چې پکې د روان حکومت او ډاکټر مالک بلوچ لپاره د الوداع شعارونه هم وو. د نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
او دونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم د استاد کور په کور په نوم یو نوی تعلیمی کمپاین پیل کړی چې هدف یې په سکولونو کې د نورو ماشومانو د داخلول ښودل شوي، خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي حکومت دې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي او بنیادي سهولتونه دې ورکړي، ځکه چې دوی په خبره د صوبې په ځینو سیمو کې هیڅ سکولونه نشته چې له کبله یې په لکونو ماشومان له د تعلیم له نعمته بے برخې پاتې دي. په دغه اړه د فرخندې اسد دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په 8 اپریل د استاد کور په کور په نوم د یو نوي تعلیمي مهم پیل وکړ. صوبایي حکومت وایي په دغه کمپاین کې به سناسه 8 لک ماشومان په سکولونو کې داخلولی شي او ډیرو سکولونو ته به سهولتونه اهم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل وروستي رپورټ کې دا ویلي وو، په دغه صوبه کې سناسه 25 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره شمېره یې د نجونو. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان اداره وایي په دغه صوبه کې ګڼ شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه اوبه، د ماشومانو لپاره د ناستې مناسب ځای او حتی ځینې خو له سره څه ودانۍ هم نه لري. د الف اعلان د پېښور څانګې یو کارکوونکی عمر اورکزی وایي باید حکومت هغه سیمو ته زیات پام وکړي چېرته چې ماشومان په سکولونو کې بنیادي ضرورتونه او یا له سره سکول نه لري.
24 لک 25 لک نه بار دي، هغه کې 60% مسلمان دي او 40% الکان دي. پنځو کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده. خیبر پختونخوا کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته.
الف اعلان په خپل یو رپورټ کې دا هم ویلي هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو پورې دي، اکثره د پرایمري سکول نه وروسته نور تعلیم د میډل او های سکولونو د نه لرلو له وجې پرېږدي، چې په دغو کې زیاتره شمېره د نجونو ده. دا چې د ګر آیا استاد یا استاد کور په کور په دغه نوي کمپاین کې به د نجونو د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کیږي په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي،
زموږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو، لیکن کوشش کوو چې سره بیا تنظیم رول کولی شو. خو د دې نه مونږه رېګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې مونږه تورغر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیول د 60 مونږ د شپږو سو نه والا تر 2000 روپو پورې مونږ څه وظیفه ورکوو ماشومان جنکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي.
په خیبر پختونخوا کې ګڼ سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي دي او د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته اوس استادان د امنیتي مسلو سره هم مخ دي او د حکومت نه د سکولونو د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنه عام کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیسغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار لمو منصره نیخ بنیخه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود قبایلو د یوې جرګې ګډونوالو د جنوبي وزیرستان د پارلمان پر غړیو نیوکه وکړې چې په خبره د سیمې د ولس د مسلو د حل پر ځای د خپلو سیاسي ګټو لپاره کار کوي. په دغه اړولو اورو له سیمې د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود رپورټ.
په جرګه کې د سویلي وزیرستان د سینټ او قومي اسمبلی نمائندګان مولانا محمد صالح شاه قریشي او مولانا جمال الدین ته ګوتې ور وغځولې شوې چې هغوی ټول حقوق تر خپل ګوند او ملایانو پر مدود او نور قبایلیون یې بې برخې ساتلې دي. په دا موقع موجود یو ملک حاجي محمد عبدالله په دغه برخې په دا رنګ وژغېده.
د جرګه مسجد یې رغښتې وه درې مسجدې، خاص کار د مسجد حقوق په باره شي او د صالح شاه په باره شي رغښتې وه. صالح شاه هغه کردار در روشایی چیف مسعود یا چیف وزیرستان مسجد پسار د پوسه سار نه مانی کله د مسجد یا د چیف وزیرستان ته یا چیف مسعود ته یور نه دی.
د مسعود اصلاحی جرګې مشر مفتی ابراهیم وویل چې په کومي حقوق شه هر چاته برخه ورکول په چار دی.
چونکه د میرا په سینټ کې صالح شاه صاحب نمائندګي کوي، هغه ته څو لنګۍ ملاو شوې وي د وزیر اعظم د طرفه نه. هغه چې کله د لنګۍ روړلې مسجد د مشر په اعتماد شنه و خاصتلې د صرف او صرف خپل جمعیت کیم کارکون وی د جمعیت کیم امیرون با هم سراکشن سر پیغیک شید لنګی تقسیم کړل.
سویلی وزیرستان کې د جمعیت مطبوعاتی سکتار مولانا فرید الله د غوتو غزاون کې جواب په دار رنگ وکا.
مخشو په مسجد کې یو درې خاندانی نه د مسجد په حقوق قابض وی. نن الحمدلله می جمعیت العلماء اسلام په داوا سره یای چې میج د درې مسجد حقوق خپل زوی تر سوال دي. د 10 12 سال چې کله جمعیت العلماء اسلام د اقتدار ملو شوای دی، ان شاء الله زوی د مسجد سره په میدان باندې ځو بیا یو.
یاد دی وی چې د جرګې په ورستون شکل کې قرارداد پېښ کده. په جرګه کې موجود د جمعیت مشرون هم یون راپورته شول، غشتنه یې وکړه چې ملکون سیاسیون وژه غدل میژا حق لري چې خپل موقف پېښ کړي. چې د جمعیت کسانو خپل موقف بیانوه، د جرګې را بلون کې ملکون او سیاسیون د موقع نه د اول کښېدلی پسند شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
څوښتا کنهشتا چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی.
دا ماشومه مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچو بچه په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلم لاړه.
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سې مونږ او پولیس لاس پکړو. پولیس ته شکایت کړی چې اول دا ته یې دا چې څه بنایې.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د استازو مرستیال مشر پارلماني مشر او خیبر اجنسۍ د قومي اسمبلۍ غړي شاجی ګل افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې په یادو سیمو کې د پرمختیايي کارونو په اف سی آر قانون کې د ضروري اصلاحاتو عملي کېدو او هم د دغو سیمو لپاره د یو مستقل قانوني حیثیت ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي. زموږ همکار فرهاد شینواري له شاجی ګل افریدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو هڅو په اړه پوښتنه کړې ده.
مونږ پخپلا په دې باندې ډېر په هاوس کې هم خبرې کړې دي او چې کوم گورنر کمیټي جوړه کړې ده په هغه کې اعجاز قریشي صاحب سره زه اوس وایس چیئرمین هم یم عارف هامس کمیټې کې. په هغه کې مونږ دا کوشش کوو چې مونږ دا طریقه جوړه کړو چې فاټا پارلیماني کونسل سٹارټ بنیاد ایک دم چینجنګ نشي کېدی چې مونږ وایو چې دا د بس صوبا شي، دلته د پولیس سټېشن جوړ شي، دلته د پولیس راشي. نه، سټیپ بای سټیپ دا ایکسپیرینس په 25 دی هر چا ساده کې ناکام شوی دی. نو مونږ واپس نه غواړو چې مونږ داسې کار وکړو چې ناکام شو. نو مونږ دغه لپاره انشاءالله تعالی دا پلان کړی دی او وردا نوټیفیکیشن وباسو. خو د ټولو نه اول آی ڈی پیز واپس کېدل دي او هغه الحمدلله کار سٹارټ شو. چې دا کلیئر شي او آی ڈی پیز واپس شي نو فاټا پارلیماني کونسل به جوړیږي. هغه کې به په سٹارټ کې صرف پارلیمنټیرین دا 12 ایم این ایز او 8 سینیټران وي او هغه ته به ډایرکټ لکه یو ممبر ته به فار ایگزامپل هیلتا والا شو اب ټول فاټا هیلتھ ذمہ وار وي، یو ته ایجوکیشن والا شو اب ایجوکیشن، یو ته پبلک هیلتا والا شو هغه به د پبلک هیلتھ ذمہ وار وي.
فاټا پر څه حیثیت غواړي؟ آیا دا ځان له صبح جوړول په کار دي، په مغرب سیار کې اصلاحات په کار دي او کنه چې دا د خیبر پختونخوا صوبې سره ځم شي؟
پس ته دینا چې د ای ډی پیز واپس شي، خلک په خپلو ځایونو کې موجود شي، بیا به په دې سطح باندې مونږ مشوره کوو د خپلو مشرانو سره په قومي لیول باندې چې آیا مونږ په صوبه جوړېدو کې فایده ده، که د مونږ په صوبې سره په ضم کېدو کې فایده ده، او که د مونږ په دفاع فارلیماني کونسل ټایپ لکه څنګه گلګیت بلتستان دې په دې کې فایده ده.
دا کوم اصلاحات چې تر اوسه پورې شوي دي د پیپلز پارټۍ د حکومت په دور کې وشو، پولیټیکل انتظامیې نه عملي کوي، چې هلته کې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزی کیږي، لیا بې ګناه خلک جیلونو ته اچول کېږي، په هغې باندې څه نظر ساتئ تاسو؟
چې کم ریفارمز زرداری په وخت کې نوټیفیکیشن شوی و، په هغه کې په یو باندې امپلیمنټیشن نه شوی. امپلیمنټیشن په ځکه نه شوی چې تا اختیارات مغو افسرانو ته ورکړل چې کوم افسران په سیټونو موجود و، د پولیټیکل ایجنډ نه بدا اختیارات زی
تاسو په دې حق کې چې عدلیه او انتظامیه جدا شي.
دای مین ریفارمز دی چې تر کومه پورې د اپریشن ډیپارټمنټ او جوډیشلی الګ شوي بیل شوي نه وي، تر هغې پورې انصاف میلاوېدل مشکل. خو که یو ایم این ای هغه حلقې ته په میاشتو کې هم نه ځي، مطلب دا چې هغه خو ټول اختیارات چې څه پی او ای پی او تحصیلدار کول غواړي نو هغه به کېږي. نو ځکه زه وایم چې انشاءالله تعالی مونږ په دغو باندې د همدغه شانتې چې کوم د کرپشن په حواله باندې دی، په دا کې یو ډېر غټ چینج را روان دی. مونږ یوه پالیسي جوړه کړې ده چې دا څومره پیسې دي چې دا لیګلای شي.
د خیبر جنسانه د قومي اسمبلی لغړي شاهجي ګل افریدي سره مو زموږ خبریال فرهاد شینواري مرکه اورېده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
او دغه کوم مشال ریډیو د پدې ورستاو کې د کراچۍ پښتنو میشتو سیمو ته د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو تګ را تګ ډیر شوه دي. لږه مو د مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق دغه خار د پښتنو سیمو ته تللی دي. دوی دغلته د خپلو ګوندونو لپاره د ملاتړ په لټه کې دي. پښتانه وایي چې د انتخاباتو په موقع د دوی د ووټونو اهمیت نور هم ډیر شي. ظفر کریمی په دغه اړه رپورت راکوي.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو د تیرې میاشتې په اخره کې د کراچۍ د پښتون میشتو سیمو دوره وکړه او د بیلابیلو پښتنو مشرانو سره یې ولیدل. د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار او د پیپلز ګوند سیمه ییز رهنما شاه جهان په دې اړه وایي
آصف علي زرداری چې کله هغه د پرزیدنت آف پاکستان افرټس کړو او څه خلکو ته دا ذمېداري ورکړې چې هغه تاسو لاړ شي د کراچۍ پښتانه وګوره او د هغې معاملات د هغې مسایل وګوره چې هغې سره څه مسایل دي. د کراچۍ پښتنو ته لکه اپروچ وکړي شي او هغې ته صحیح ګایډنس ورشي او لکه د هغې مسایل واورېدي شي.
شاهجهان خان زیاتوی په کراچۍ کې پلسګونو لکه پښتانه شتون لري او پیپلز پارټۍ ته د دوی د ووټونو د اهمیت اندازه ده. د هغه په وینا د پښتنو په علاقو کې مخکې هم دوی کارونه کړي او اوس چې په سین صوبه کې پیپلز ګوند په واک کې دی، دوی د کراچۍ د پښتنو په علاقو کې پرمختیایي کارونه شروع کړي دي. جماعت اسلامي ګوند هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د رامنځته شوي سیاسي خلا د ډکولو په موخه خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د دغه ګوند مرکزي مشر سراج الحق پرون د خالی په ورځ په کراچۍ کې د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو دوره وکړه. د یاد ګوند د غربي ضلع د اطلاعاتو سیکرټري رحیم ګل بیا وایي د دوی د مشر د دې دورې هدف یوازې پښتانه نه و.
کراچۍ پنځه ازلانی او په پنځه واړو کې به لکه مختلف ضلعو کې هغه په خپل ترتیب سره روانې کړه. ټیک چې زمونږ د غربي دې کې جو اکثریت زمونږ د پښتنو زیات دی، ځکه چې تاسو داسې عام جوړېږي چې یاره دا مهم صرف په پښتنو ایریا کې ده، حالانکه داسې نه ده.
د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې هیڅ یو ګوند ته واضح اکثریت نه و حاصل او د دې علاقو پښتانه په ټولو ګوندونو کې شامل وو. خو د 12 مئی 2001 کال را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ په پښتون مېشتو سیمو کې اکثریت ترلاسه کړو او له دې سیمو څخه یې په لومړي ځل د سین اسمبلۍ 200 وګټلې. په دغه ګوند د وسلوالو لخوا د حملو وروستو د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشران او پلویان تحریک انصاف پیپلز پارټۍ او نورو ډلو ته اوښتلي دي. خو د دغه ګوند چارواکي وایي د کراچۍ پښتانه اوس هم د دوی پلویان دي. د کراچۍ پښتون مېشتو سیمو کې تیر ځل ټاکنو کې تحریک انصاف هم یو شمېر رایې ترلاسه کړي، خو لا هم په دې علاقو کې د کراچۍ د نورو برخو برعکس هیچ چاته واضح اکثریت نه دی حاصل. اوس د پیپلز ګوند ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه غواړي چې د بلدیتي ټاکنو د مخه په دې سیمو کې واضح اکثریت ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
اردونکو تاسو همدا اوس مشال ریڈیو ته غوږ کې درې نیمې بجې شوې د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن په شخړه د دوی د غیر جانبدار پاتې کېدو پر ضد د متحده عربي اماراتو د خبرداري په اړه پاکستان ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. تېر ورځ د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته ګرانه پرېوځي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د وژل شوو 60 مزدورانو مړي پنجاب او سند صوبو کې خپل سیمو ته رسول شوي دي. پرین په کوټه کې د دې مړو اجتماعي جنازه وشوه چې پکې د صوبې وزیر اعلی عبدالملک بلوچ په شمول یو شمېر اعلی چارواکو ګډون وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دا کالي د صوبې د سکولونو د بنیادي سهولتونو لپاره 8 ارب روپۍ مختص کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په صوبه کې د شاوخوا 15,000 سکولونو دیوالونه او تقریبا 8,000 کې د بجلی انتظام نشته. افغان ولسمشر په روزګان ولایت کې د سیف د چلډرن ادارې د کارکوونکو وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. تېره ورځ د روزګان په مرکز سیلین کوټ کې د یادې خیریه ادارې د هغو 500 تنو کارکوونکو مړی موندل شوي وو چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تختول شوي وو. د کونړ ولایت امنیه کمانډان جنرال حبیب سید اخیلی نن مشال ویډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت مانګي ولسوالۍ اړوند د پیش درې په سیمه کې د اطلاعاتي ځواکونو په ډرون برید کې د یو طالب کمانډان په ګډون درې وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د لیبیا په سرخر ترابلس کې نامعلوم وسلوالو د جنوبي کوریا په سفارتخانه برید کړی چې پکې 2 ساعتونو وژلي او یو ژوبل کړی دی. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په دې پیښه کې د دوی د عملی یو تن ته هم زیان نه دی رسېدلی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د صدر راول کاسترو سره ملاقات کړې ده. په داسې حال کې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په تېرو 500 کالونو کې په اول وار د اعلی پایې خبرې اترې کیږي.
لن خبرونه مو د انیسی اجمل نو اورید. لو سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د مشال مرکه تاسو ته ورو چې په کوټه کې زمون خبريال خدای نور ناصر جوړ کړی دا او تاسو دا وخت په تکراری توګه اوري.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې ل لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړی چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګری په نامه د یو تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول 2 کتابونه چاپ شوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی میم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدې سره سره دا راته وایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دی او ډېر په کښنون لورلی تللی یم. سبق هم په لورلی کې ویلی دی. د عمر هغه لوه برخه چې دغه هم په لورلی کې تېره شوې ده او دا 2 کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر شوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه چونکه پښتني پلورونه خو پیدایش نه لیکي کنه، نازمر بابا مسکین برات وای مال زه د سو کال ولته د پاکستان په قرض وکړه نو لیازا لاغ حساب زما پیدایش دی د دل حساب جولای 1928 کال
او خیر محمد عارف صاحب تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ پښتو ادب ملګری په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ
د لامل زما خل مشکل خبر دی خو مسله دا ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښي ځکه چې دغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا اوس ته راښه چې زه پر مخ باندې نور غمونه واخلم نو زما اول غزل چې ما ور واستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه نو ما دا توکل وکړ سرې ته راستم شعر واستو ما غزل واستول او هغه په رساله کې چاپ شو اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي هغه په پښتو ډېر رسانات دي هغه چې رساله کتلې ول په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه نو دا هغه نه وو بیا ګوهر صاحب راستولی ګوهر صاحب چې رالی زما سره کښېناستې هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وی کړې نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام کې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه ما ورته وویل هو نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو په هغه دارالعلاج کې زه یم ګوهر صاحب دی مایل صاحب یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی خو شاعري به د مابین پرېښوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخ زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل که نه
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو د هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې وو نو دوی به خبرې کولې موږ به ډېر ورتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او یڅه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا نه یې خو دا رسالې ده بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري وو خو هغه د وخت عین العلما سره شاید غلط شي نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سنت تقریبا دغه د یو شپېته اخري وو که نه نو په هغه کې بیا موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما او حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا مو نصف ولیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه بر سره د هغه ډېر ښایسته ترونه وي یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وي تابش نگینوی وي نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوجه کې وجه او معول پات شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په بل صغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وي په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزه خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیکو زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یادې خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
ښځې هم پښتنې وي
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وي که
درمنو رودونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږېدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږېدلی یاست، خو که له دې سره سره دا راته ووایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېره مننه. زما پیدایش په پښین کې سوی دی او ډېر په کوچنیو لورلۍ له تللی یم. سبق هم په لورلۍ کې ویلی دی، د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلۍ کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یا ستاسو عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1918 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلرونه خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین به راته ویل ما زه د څو کال یم ورته د پاکستان په کال زوکړې، نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی د ده له حسابه جولای 1918 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګری په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
مشکل خبر خو پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی. که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا اوس ته راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګم نه واخلم. نو زما اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله، په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړې ته راستم شی ورواستو، ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي، دا د کلاس په ژبه کې نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولې، ګوهر صاحب چې راغلې له ما سره کښېناستې، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپل سعید وکړې. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې، په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لولای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعري به دا مابین کې پرېښول، حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و. موږ سره کښېناستلو، بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت. زه داسې وارخطا وارخطا کېدم، څوک مې لیدلی هم نه و، داسې عجبه غوندې راته معلومېدل.
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
و. عمر هم ډېر کم و که نه. نو د هغه دواړه بهرحال ګوهر صاحب هم زما همزولی و. او د مزې خبره دا ده، وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې، موږ به ډېر ورتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غنچه و دانه دا رسالې د بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته. په دا کې به د ده شاعري و، خو هغه د وخت ایون له ما سره شاید غلط شي. نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې، بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سماجي ادبي انجمن جوړ کړي. سن تقریبا د هغه د یو شپېته آخري و که نه. نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري و که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله، او ما و حافظ صاحب چې ول، بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې، خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیستې یا مو نه سو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و، نور محمد همدم ملغانی، چې بیا په کوټه کې د ښه نامه څښتن شوی. هغه هغه وخت هلته ماسټر وی، هغه به راسره و، د هغه ډېر ښایسته ترنم وی. یو څوک خو د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی، کاظم محمود عالم ضمیر صاحب وی، تا تابش نگینوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاری کولې روس سے بیا چونکہ دا دی تعداد نمر زیاد سولا وزمور دا پشتو ایسیت دا ایلوش کی دا گو
دا استاس خبری دیر شیر روانین دیخو پشتن ایو دا کم چی دا اردو شایری تر پشتو زیاد و دا پشتو شایران کم و دا وجه چوا
دا پا بنیادی طور پا بوری که وجه و ماول پاد سو دی زدر توان دا دنیا دا بلکه پا بلیسی غیر که تر طول و شایسته او سیکولر ماول چوی ابو بوری کیوی اته اندازه لداز وکه چې په نون سو یو ولسم کال کې په بوری کې د اردو مشاعره کیج
په نون سو یو ولس کې
یو ولسم کال کې او په نون سو ولسم کال کې له بوری زه د کبیر خیال په نامه باندې یو رساله وزي او په دغه کې د مزه خبره ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دی یادی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعامالله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی وو او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغلته کېدله دا حنان عبدالنویس کلام چې دی دا منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له نولس سوه یولسم کاله زه او دا سلسله بیا اواته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر وي چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغه کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې کانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په د چینالیزی کې د هندوان دوکانون و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالیزی چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری غه نو دلته هغه د ژوب بالا خلک چې ولو په د خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په د چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والاته ویل دلته پسه ور حلال کړي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه دي تقریبا د پښتنو د پاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دی پلس دګور ویلی نو هغه وای دا نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی اغلاړی در را ګرځي نو دا ما د دې څرغه معاشرتي زبونه په در ټول هلته دغه سیالات وکړه نه چې دا تعصب بغض او دا شر مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور زبون دی چې موږ اندازه نه شو کولی.
او خیر احمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اول وار څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی، څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نومرزیر د کالج میگزین وی پاک که ما یو مضمون لیکلی دی د بوری ادب سرکلیز تاریخ سرکلیز نو پاک نور سو یو اوی اکش ما دا مضمون لیکلی دی پاک که دا داغ تنظیم اغا اردان چی دا یا بنیاد چی دی اپا نور سو دوش کتی که شول سوی دی داغ وقت داوالی مطابق پا داغ که مجد دا سی یو چبارا ولا داغ دا بسر رالو یو زوم یو سید گوار مسکین و یو لمر سر وزیر محمد سوالی مروم بود خدا دیو بخشی ناصر وی خدا سی ناصر وی چی پا داغه کال لورلای تجمیت هم را غلی و نو دای چی بلو مجر لاری بیا چی برا لی خندلی بیا ویلی و ملایان و زکشین و لورلای تجمیت خلاب سازش کن نو الانگ دا یو هم در روطین مسلاو لمر و لیو انجمن بجور شاید په دا خلاف نو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول کنه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنو ازمایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنو ازمایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغې وارز اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم لرلو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګورچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومونه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یار د دا زغوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ وو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نسته او په ښو کې زوندي نسته نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار نو په لورلای کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوارټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه ول بیا د ګوار صاحب سره م جشن وسوي له ما سره م جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا پنځه دیرس کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بسر کیم و جده ویش ظلمیان و لاتر شمرل کیجی ده پیشور سمل گری هم ول چه نمونه شاید ما گرد نصم که زیاد هاگ وقت مرد ده سیمینار کردی و پشتو زبا و ادبیات دویستیم پیاری گدر شل کی نو هاگ کم مکالات چو آگو تا ما ترتیب بار که بیان ده آگو ده پار چنده وکلو چشم وکلو چشم وکلو بهر حال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولونکی وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا مور پسې د گرد پشتخوا کی دا سن پستا غاری خوزما خیال آغا فاکی حسیت و بوری و روح تا زک حسیل دی چی آغو نخ پدا که امیزش کردی دی وست زمر یاران رولار سکنا غار ترلواری وی دا غار دا الان که آغا دا دخپل تخیولی پود داوام سریو تالک نی دا ولس سریو تالک نی نوما تکریبانی ولس و غاری دانم نه را ټول کړی بیا پر هغه ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډیر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستا ډیر شاګردان لري ستاسو د استادانو فکر کړه ته وایاست په شعر و شاعري کې استاد څوک داسې و
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول غزل خپله لیکلې وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبر چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا دا